द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
دانوریدون کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دانند اتوار ورځ کال 2015 د نومبر 15 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د نومبر 14 نیټه د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهرنی در ساته خبرونه کې درته زه زاید خټک هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د پیرس د خونړو بریدونو وروسته د یورپ په یو شمیر ملکونو کې مشکوک تنه نیول شوی او فرانس صدر دړکه ورکړي د داعش پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي
پاسکه کوت لی تروریست سو کاپابل د فیر د تلز اتروسیټی ایل دوو اتر سرتن کیل یورا ان فاس د اون
په ویانا کې د نړۍ د شلو ملکونو مشران د شام په سیاسي حل سلا شوی د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای تر هغه ډلې داعش او النصره فرنٹ به د جوړ جاړي برخه نه وي
We are working within our group.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي
د امریکا دفاع اداره پینټاګون وای په لیبیا کې یې په هوایی بریدونو کې د اسلامي ریاست یا داعش مهم کمانډر ابو نبیل وجلی وجل شوی کمانډر د قبطي عیسویانو په وجنه کې ککړ وو اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل د فرانس سرکاري استغاثه فرانکوس مولنز ویلی جمعې پورس شوی حملو کې ګمان دی د وسلوالو دریو ډلو برخه اغستی چې پکې ډیر ځانمرګي بریدونو جاکټ اچولی وي د ویلی یو ډلې گاڑی کې سفر کړی او د حملو یو شمیر ځایونو کې لیدل شوی خاغلی مولنز خالی پورس ویلی دغه حملو کې یو سل یو کم دیرش تنان وجل شوی او درې سوه دوه پنځوس زخمیان دي چې پکې نهه نوي هغه تنان هم شامل دي چې حالت یې نازک دی د ویلي دغه حملو کې استعمال شوی یو ګاډی د فرانسوي وګړي په نوم رجسټرډ دی او بلجیم په پوله ودرولی شوی د فرانس سرخار کې شو تر هغه بریدونو د امریکا په ګډون نړیوالې ورورولۍ په سختۍ سره غندنه کړې او فرانسسي اولس او حکومت سره یې د یووالي څرګندونه کړې د امریکا صدر باراک اوباما دغه بریدونه د معصوم وګړو د ویرولو هڅه ګرځولي او د دې ذمهوارانو پر ضد یې هر حد ته د تلو اراده څرګنده کړې سپینه ماڼۍ کې صحافیانو سره خبرو کې دا بریدونه انسانیت خلاف حملې ګرځولي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم دغه بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې ملک د فرانس حکومت سره هر رقم ممکنه مرستو ته چمتو دی د ویلی چې فیرس کې امریکایي سفارتخانه خار کې د موجود امریکایي وګړو د سارنې لپاره ټولې وسیلې په کاروي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پیرس کې شوی بریدونه کوز حرکت ګرځولې دغه یو بیان په قول بان کی مون باور لري چې فرانسیسوي چارواکي به ذمواران د قانون منګولو ته راکش کولو لپاره د خپل توان مطابق ګامونه واخلي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي دي چې دغه حمله وحشیانه او بزدلانه کاروایی ده خالی پورس ګرد یورپ کې حکومتونو بیړنې غونډې کړې چې خپل ملکونو کې د خطرې کچا او امنیتي ګامونو جاج واخلي دغه ګامونه چې می پورس پیرس کې خونړي بریدونو ورستو اغستل شوی چې پکې لګ تر لګه یو سل یو کم دیرش تنان وجل شوی او تقریبا درې نیم سوونه زیات جوبل دي د فرانس سره پولې لرونکي بلجیم جرمني هالند او سویټزرلند د ملک نه وتونکي او داخليدونکي ټرافیک باندې بندیزونه او خپل اولسونو ته غږ کړي چې د پیرس سفر نه ډډه وکړي برلین کې خبریالانو ته خبرو کې د جرمني داخله وزیر تھامس ډی مزيري ویلي دا امنیت اضافه ګامونه یې اغستلی چې د جرمن اولس حفاظت وکړي شي د شام کوم سیاسي حل لټولو لپاره راټول شوی خارجه وزیرانو او نورو چارواکو جمعې پورس پیرس کې شوی خونړې حملو غندنه کړي خالی پورس ویانا کې د غلړ کې د دویمې ورځ خبرو اترو کې د امریکا روس ایران او ملګرو ملتونو چارواکو ګډون کولو چې د شام سیاسي حل او شام کې موجود بلابلو ډلو ته د ترهګر ډلو درجه ورکولو باندې یو منصوبې باندې ټول فریقین راضي شوي فرانسوي ژبه کې خپله وینا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دې وخت د فرانس او نورې ګردې نړۍ سره ولاړ دي چې د نړۍ نه د ترهګرې نوغه وباسي د دا خبرې د روسی خارجه وزیر سرګای لاروف او د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفان ډی مستورا ترڅنګ یو خبری کانفرنس ته وینا کړي د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا یو هوایی حمله کې لیبیا کې د داعش مشر وژل شوی یو بیانیه کې پینټاګون ویان پیټر کوک ویلي د حمله هدف ابو نبیل و چې عراق وګړی دی او د القاعده فعال غړی دی ښاغلی کوک ویلي د ابو نبیل د وسام نجم اب زائد الزبیدی په نوم هم پیژندل کېدو او لیبیا کې د داعش تر کمانډر وو او ګمان دی دې کال اوله کې د داعش لخوا د قبطي عیسویانو وژنې کې ویاند ابو نبیل وو د یوکرین وزیر اعظم اریسنی یاتسنوک یو ځل بیا غرب نه د دفاعي وسلې او مضبوط اقتصادي مرستو غوښتنه کړې او وایي دغه مرستې ضروري دي چې د روسي جارییت نه د خپلو پولو دفاع وکړي شي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راځي د ګران اوردونکو تاسو په امرا ګرځو. د فرانس سرخار پیرس ته چرته چې جمعې په ورځ خونړی بریدونو کې چارواکي وایي چې کم از کم د مړو شمېر لږ تر لږه یو سل یو کم دیرش ته رسیدلی ده او 325 جوبل دي. دغه حملو په اکلا فرانسوي چارواکي وایي چې بلابیلو ځایونو کې وسله والو یو منظم طریقې سره دغه حملې کړي دي چې ځینې ځایونو کې ډزې کړي دي او یو پکې ځانمرګې برید هم شوی دی. چارواکي وایي چې دغه حملو کې قریبا دریو ډلو برخه اخیستی وه چې پکې اکثره ځانمرګي برید کوونکي وو. دغه بریدونو وروستو په ګرد یورپ کې امنیت ټینګړی شوی دی. په فرانس کې بیړنۍ حالت دی او د فرانس صدر د ملک پولې تړلو هم امر کړی دی. دا وخت د فرانس چارواکي سره د یورپ او د امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دغه وسلوالو په اکله زیات تر زیات معلومات راټول شي. په دویم ورځ فرانس کې څه صورتحال وو تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ جلیل نه.
د فرانس سرخار پیرس کې د جمعې په شپې شوې حملو په لټنې روان دي او چارواکو ویلي دي چې په شپه ګزینو ترسره شوې دا بریدونه د برید کوونکو دریو ټیمونو ډیر منظم انداز کې ترسره کړي وو. چارواکو تر مخه په دې حملو کې یو سل یو کم دیرش تنان وژل شوي دي او 325 یو بل تنانو کې د یو کم سلو حالت ډیر نازک دی. تر ټولو زیاتې وژنې په تھیټر کې شوې دي چېرته چې اتیا تنان وژل شوي. د دې حملو ذمواري ترهګره ډلې داعش قبوله کړې او د فرانس صدر ویلي دي چې دا یو جنگي ګام وو او فرانس په ورته بې رحمه جواب ورکوي. د دې حملو پلټنه کوونکو ویلي دي چې پلټنې لا لومړۍ مرحله کې دي او دوی به دا معلوموي چې دا برید کوونکي چېرته نه راغلي وو او مالی مرستې ورسره چا کړې وې. پلټنه کوونکو ویلي دي چې برید کوونکو سره اټومیټک کلاشینکوفونه او خودکشه بیلټونه وو او په دې بریدونو کې یې د دوه تور رنګاړو استعمال هم کړی وو. د برید کوونکو پر ضد کاروایي کې او برید کوونکي هم وژل شوي او په دوی کې اوس پورې د یو تن پیژندګلو شوی ده. دا برید کوونکي چې په تھیټر باندې حملې کې شامل وو دیرش کلن وو او د پیرس مضافاتي سیمې سره یې تعلق وو او په خوا واړه واړه جرمونه ترسره کولو له وجې پولیس ته د دې باره کې معلومات وو خو دې چرته هم جیل ته نه وتلی. چارواکو زیاته کړې ده چې کال 2010 کې د دوباره کې خفیه ادارو خبر ورکړی وو چې دی انتها پسندې اړخ ته مایل شوی دی خو د کوم انتها پسند ډلې برخه جوړېدو په حق له معلومات نه وو. نړیوال مطبوعات وایي چې د لوبو میدان ته نږدې شوی ځانمرګي چاودنه کوونکي تن مړی ته نږدې یو شامی پاسپورټ هم ملاو شوی دی او یونانی چارواکو ویلي دي چې د پاسپورټ لرونکي تن 13 اکتوبر میاشت کې کډوالو سره یورپ ته رسیدلی وو. په فرانس کې شوې دي حملو وروستو د خالی سهر بلجیم کې د فرانس پولې ته نږدې درې تنه نیولې شوې دي او د بلجیم د وزیر اعظم وینا ده چې په دوی کې یو تن د جمعې په شپه پیرس کې موجود وو. د بلجیم قانون وزارت تر مخه پیرس کې تھیټر ته نږدې حملې په وخت موجود یو گاډي نمبر پلیټ د بلجیم وو او دا گرفتاری هم په دې تناظر کې شوې. د فرانس صدر په ملک کې درې ورځنی سوګ اعلان کړی او ویلي دي چې د دې بریدونو منصوبه د فرانس نه بهر جوړه شوې ده. د حملو وروستو د جمعې شپې فرانس کې ایمرجنسی نافذ کړی شوه او پولی اتړلې شوې. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې پیښې سخته غندنه کړې ده.
The events in Paris are the worst act of violence in France since the Second World War.
په پاریس کې تر سره شوې دا حملې د دویم نړیوال جنگ وروستو په فرانس کې د تشدد بدترین اقدام دی او په تیرې یوې لسیزې کې په یورپ کې د ترګری بدترین برید وو. زمونږ ځلونه د فرانس د خلکو سره دي او د هغه ټولو خلکو سره چې په دې پیښو کې خپل خپلوان بیللې دي.
اخوا په فرانس کې تر سره شوې دي حملو وروستو د خالی پورس ګرد یورپ کې حکومتونو هنګامي غونډې کړې دي چې امنیتي ګامونه ټینګ کړي او د راپیخو خطرو د کچې اندازو لګوي. د فرانس سره په پوله هیوادونو بلجیم، جرمنی، نیدرلینډز او سویټزرلینډ ملک ته د نن راتلونکو او ملک نه بهر تلونکو ټرافیک لپاره سخت بندیزونو اعلان کړي او خپل وګړي یې پیرس ته تلو نه منع کړي دي. په برلن کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت د جرمني د کورونو چارو وزیر تھامس ډی مزیر ویل چې جرمني د خپل اولس حفاظت لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي دي. په عین حال کې د جرمني وفاقي پولیسو ویل دي چې د جرمني او فرانس ترمنځ پولې باندې، د جرمني په ایرپورټونو باندې، د فرانس نراتلونکو پروازونو او ځنی نړیوالو ټرینونو باندې امنیتی ترتیبات ټینګ کړي شوې دي. بل پلو په پیرس کې تر سره شوی حمله وروسته امریکایانو هم د ګرد نړۍ پرنګ د دې حمله غندنه کړې او د وجلی شو کورونه او ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې او فرانسیسی ولس سره د یووالي سرګندونه کړې. د امریکا د کانګرس غړو صدارتي کاندیدانو د مسلمانانو ډلو او عامو وګړو د انتها پسندۍ او ترهګرۍ پر ضد خپل غږ اوچت کړی. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې په فرانس کې ژوبل شوو کې امریکایان هم شامل دي، خو د دوی شمیره لا نه ده معلومه. د امریکې کالیفورنیا سټیټ یونیورسټي د خالی پورس تصدیق کړي چې د دوی یو طالب علمه نوهیمی ګونزالیز هم په دې حملو کې وژل شوې ده، خو په دې حق له نور تفصیل نه دی وړاندې کړی. په واشنگټن کې د فرانس سفارتخانې بهر خلکو ګلونه او مومبتۍ اېښې دي او په نیویارک کې هم د خالی پورس د فرانس حملو پر ضد جلسې وشوې. د نیویارک مشهور امپایر سټیټ بلډینګ چې د شپې په وخت یې رڼاګانې کتوله خلک راځي، د فرانس حملو وروسته د فرانس اولس سره د یووالي ښودنه کولو لپاره په تیارې کې ډوبه وه. په امریکا کې مسلمان تنظیمونو د دې بریدونو غندنه کړې. په دوی کې د مسلمانانو تر ټولو غټه د اولسي حقونو تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز هم شامله ده. په سماجي رابطو ویب پاڼو یا سوشل میډیا باندې ګډوډ ردعمل مخې ته راغلی. په فیسبوک او ټویټر باندې خلکو په پیرس حملو کې وژل شوو او ژوبلو سره د همدردۍ څرګندونه وکړه او ډیرو ترهګري اسلام پورې تړله.
وایس آف امریکا ډیو راجو ته ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ یې. د فرانس کې جمعې پورس شوي دغه خونړۍ بریدونو چې کوم موضوع دی، دا وخت د نړۍ د مطبوعاتو د نړۍ د حکومتونو د بحث محور دی. تر دې چې د شام د سیاسي حل لپاره راټول شوي د شلو ملکونو قریبا د شلو ملکونو چې کوم خارجه وزیران دي او نور چارواکي دي، هغوی هم خالی په ورځ ویانا کې د دغې بریدونو غندنه کړې ده. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې د فرانس تر څنګ ګرد نړۍ سره ولاړ دي چې د نړۍ نه د ترهګرې نوغې وباسي. دې تر څنګ دغه غونډه کې دغه مشران د شام لپاره یو سیاسي حل باندې هم سلا شوي دي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې کلیم افضل نه.
د شام سیاسي حل او په شام کې دزبندۍ په حق لا په ویانه کې د نړۍ شلو هیوادونو غونډه پای ته رسیدلې. په خبرو اترو کې د ملګرو ملتونو 15 مستقل غړو په شمول سعودي عرب، ایران او د ترکیه چارواکو هم برخه واغسته. ټول فریقه په شام کې دوه کالو په مودې کې دننه د ټاکنو په عمل او په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه د یو موقتي حکومت په جوړولو رضا شوي دي. باوجود د امریکي او روس ترمنځ په شام کې د روسي ځواکونو په کردار او په عملیاتو باندې اختلافاتو د دواړو هیوادونو مشرانو په یو شمېر معاملو باندې صلاح خودلې. د امریکي خارجه وزیر جون کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف یو ګډ خبری کانفرنس هم کړي. د امریکي خارجه وزیر خبری کانفرنس ته په ډاګه کړه چې باید څوک ته هم په دې غلط یا دوکه نشي چې هم اسد لوجه ریاست اسلامي ترهګری ډلې ته دومره مکمل او شوی چې هغوی ظلم او تشدد کوي.
They sell oil, he buys oil. They are symbiotic, not real enemies in this.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل هغوی یعنی داعش تیل خرڅوي او صدر بشار اسد دوی نه په بیا اخلي. داعش اسد لپاره دښمنان نه دي او صدر بشار اسد تیرو سلورو کالو کې د موکو باوجود په داعش حمله نه ده کړې. د شام پر راکاسي مکه د داعش صدر دفتر یو اوږد وخت راسي دوام لري، خو صدر بشار اسد چرې هم په دوی بمونه نه دي غورځولي. خو بل خوا صدر بشار اسد خپل بمونه د ماشومانو، زنانو او هسپتالونو پر ضد کارولي دي. د روس خارجه وزیر هم جان کیری ته په جواب کې وویل چې داعش څه دومره پخوانی ترهګر ډله نه ده چې پر ضد د عملیاتو ټول تور په صدر اسد راوستي شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل چې زه د امریکای خارجه وزیر سره په دې خبرې اتفاق نه لرم چې صدر اسد د هرې خبرې ذمہوار دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د دزبندۍ په معاملې یو خبره صفا کړه چې د دزبندۍ په عمل کې بعد شام حکومت مخالفه ټولې هغه ډلې شاملې وي چې منځرو یې ډلې دي. په دغه معاملې کې به ریاست اسلامي یا داعش ترهګره ډله نه وي شامله، یعنی د ریاست اسلامي پر ضد به سخته مبارزه کیږي. په شام کې د حکومت مخالفه ډلو او ترهګرو ډلو ترمنځ د فرق کولو په معاملې باندې هم په ویانا کې د ټولو فریقو ترمنځ سختې خبرې وشوې چې ګنې څنګه به دا معلومیږي چې کومې ډلې ترهګرې دي او د کومو سره خبرې کېدای شي. د اردن حکومت ته دغه ذمہواري سپارل شوې چې دوی به یو فهرست جوړوي او ملګرو ملتونو ته به یې وړاندې کوي. د ویانا په دوه ورځني خبرو اترو کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازې سټیفن ډیمستورا هم شامل وو. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ به پوره کوشش کوو چې د شام په سیاسي مستقبل کې د شام ټولې ډلې یعنی د ټولنې هر یو اړخ د خبرو اترو برخه جوړ شي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری ویل چې موږ خپل ترمنځ په دې کار کوو چې د شام په سیاسي عمل کې د دې خبرې ضمانت ورکړو چې دغه عمل به پراخه او د شام د ټولنې هر یو اړخ یعنی اشتراکي پروسه به وي، او زه هیله لرم چې د ملګرو ملتونو خصوصي استازی به دغې ته پوره پام کوي چې ټولې ډلې دې په دغې عمل کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازی دا خبره په واضح ټکو کې وکړه چې په دغې غونډې کې شامله ټول فریقه د شام په حکومت او په مخالفه ډلو باندې اثر لري. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازی سټیفن ډی میستورا وویل چې په دغې کمرې کې ناس ټولو هیوادونو کې زیاترو اثر د شام په حکومت او مخالفینو باندې موجود دی. نو کله چې موږ نه غوښتنه وشوه چې د شام حکومتي مخالفین خبرو اترو لپاره راوبلي، نو موږ هیله لرو چې دغه هیوادونه به موږ سره په دې معاملې باندې لاس امداد کوي. د شام څلورو کالو په خلن جنګۍ کې 2.5 لکو زیات خلک وژل شوي او لکونو په شمېرې کې بې کوره شوي هم دي، د کومې له وجې د کډوالو یو بهیر اروپا ته هم هجرت کړی چې له وجې د اروپا هیوادونه دا وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې پکې د فرانس د ترهګرۍ ناوړه پیښه هم رامنځته شوه. د امریکې دفاع ادارې ویلي دي چې په یو هوایي برید کې د ریاست اسلامي په لیبیا کې یو مشر وژلی. دغه ترهګر چې نوم یې ابو نبیل خودل شوی د عراق شهریت لرلو او په عراق کې د کاپټک سایانو په وجنو کې هم ککړ وو.
وایس آف امریکا ڈیوراجو تگران اردن کو تصدی ڈیوراجو سارا ندر سات پرونو تھا وغیرہ ڈیوراجو سارا ندر سات پرونو کے مونږ دا وخت تاسو ته د فرانس چې کوم خنړی حمله شوې دي دا غي ورستو چې کوم نړیوال مطبوعاتي هغه کې څه قسمه راپورونه او سړنې چاپ شوې دي په کوم انداز په کوم زاویې دغه مطبوعاتو دغه پیښه تکتلی کتنه وړاندې کوي د ډیوراجو زمونږ همکار مختار خلیل.
د ایران نه سیوا ټوله مشرقي استاد د عرب نړۍ په نوم یادیږي. نن ورځ په مشرقي استاد یا په عرب نړۍ کې چې د ترهګرۍ او د سیاسي الغاو تلغاو کومه ناقلاري خوره ده، د دې سببونه ډیر دي. خو په دې کې د ټولو نه لوی سبب دا دی چې د سیمې د یو طاقتور ملک سعودي عرب او د ایران خپلو کې د بغض ماویه د مثال دشمنی مشرقي استاد کې د ناقلاري اور نور زیات تازه ساتلی دی. نن د انټرنیټ په ویب پاڼه خریدونکو مشهور امریکني اخبار فارن پالیسی کې د نامتو لیکوال کیم گیهارت یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی په کوم کې چې مشرق وسطا کې خونړو حالاتو کې د سعودي عرب او د ایران د لاس لرلو تفصیلی ذکر شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په سیمه کې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د اقتدار او د متبرای پر اساس کشای کې ټوله عرب نړۍ سو پړه شوی ده، باوجود د دې چې سفارتکارانو د دې دواړو ملکونو ترمنځ د یوې روغې راوستو لپاره زړستړي کوششونه هم کړي دي. ریپورت زیاته چې په ظاهره خود د دې دواړو ملکونو ترمنځ نیغ په نیغه هیڅ جنگ نه دی روان، خو بیا هم کله چې په ویانا کې د شام په لانجه د خبرو اترو لپاره لوی طاقتونه او د سیمې ملکونه غونډېدل، نو په دغه خبرو کې د سعودي عرب او د ایران په یو میز د کینولو د پاره امریکای ډېر منډه وهلې او د خبرو ته د سعودي عرب د سلاکولو د پاره انچي صدر اوباما سعودي بادشاه سلمان ته ټلیفون هم وکړ او خپل وزیر خارجه جان کیری هم ریاست ته اولیګلو. د دومره زیاتو الوزلو پس چرته سعودي عرب د ویانا خبرو کې د شاملې دو د پاره سلا شو. فارن پالیسی لیکي چې اسخ ایران او سعودي عرب د کلونو کلونو راسي په زړه زړه کې یو بل دشمنان را روان دي، خو د سیمه تازه واقعیت اوس د دواړو ملکونو تربګنی را برسېره کړی ده او د دوی دا دشمنی د پخوانو ټولو وختونو په نسبت نور زیاته شوې ده چې له سبب سیمه کې د فرقي اختلافات اور لګیدلې ده. په شام، یمن، بحرین او لبنان کې ایران او سعودي عرب د خپلو بډی سو په زور یو بل سره مشت ګریوان دي. ایران د شام جنگ په سیمه کې د خپل بقا جنگ بلی، ځکه چې شام کې د خپل خپو په مضبوطورو به ایران په عراق او لبنان کې خپل شیعاګانو ته په اسانه سره رسیدي شي او د بحیره روم ټوله سیمه به هم د خپل لاندې راشي. بلخوا سعودي عرب په شام کې خپل جنگیالو ته بيدریغه وسلې رسول جاری ساتلی دي چې دا شان په شام کې د ایران په کمزوري کول ایران نه په یمن کې خپل لمن خلاص کی، چرته چې حوثی یاغیان د ایران په ملاتړ د سعودي عرب د پاره لوی مسله جوړه شوې ده. د ویانا د خبرو اترو علاوه هم د ایران او سعودي عرب ترمنځ د روغې راوستو د پاره شا په شا سفارتي کوششونه روان دي، خو دا کوششونه تر دې دمه پورې د سعودي عرب د ذیل له سببه بردار شوي نه دي. فارن پالیسی لیکي چې واشنگتن کې د مشرقي استاد معاملو د ادارې یو چارواکي رانډا سلیم د دواړو ملکونو ترمنځ د پچی شا خبرو اترو منتظم دي، ته وای دواړه ملکونه د دې خبرو اهمیت تسلیمي خو په دواړو ملکونو کې د داسې ذهنیت خلک ډیر دي چې هغه د خپل ملکونو په حکومتونو کې د خپل سوچ نمائندګي نه کوي. بیا هم د سعودي عرب د خارجه وزیر د جوبیر او د ایران د خارجه وزیر د جواد ظریف ویانا خبرو کې شاملې دل د دې حقیقت څرګندونه کوي چې دواړه خارجه وزیرانو ته خپل نیکانو د خبرو په میز د کیناستو اجازه ورکړې ده. د دې دواړو خپلو کې د ناستینه د امیدونه پیدا شوه دي چې د دواړو ملکونو قیادت خپلو کې اختلافات راکمول او په مشرق وسطا کې د سیاست یو نوی دور شروع کول غواړي.
وایس اف امریکا دی براجو د ګران اوریدونکو پولیو پر ضد پاکستان حکومت لخوا هلې ځلې روانې دي چې هدف یې پاکستان نه د پولیو خاتمه ده. دا وخت په نړۍ کې دوه ملکونه پاتې شوي دي، اول درې وو، نایجیریا، پاکستان او افغانستان. خو دې کال د ملګرو ملتونو د صحت ادارې نایجیریا د پولیو نه پاکه ګرځولې ده. اوس پاکستان او افغانستان کې دغه وایرس موجود دی. خو پاکستان کې د وایرس موجودګۍ په اکله چې کوم بلابل وجوهات بیانېدل، پای کې یو وجه دا هم وه چې اکثر مذهبي مشران د پولیو د ساسکو پر ضد کمپاین چلوي او خلک دغه ساسکو نه منې کوي. خو د ډیوراجو زمونږ خبریال شاهین آفریدی په پېښور او خواوشا سیمو کې یو شمېر علماو سره، مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. دوی دغه تور رد کړی دی، ګنې عالمان یا چې کوم مذهبي مشران دي هغوی د پولیو پر ضد کمپاین کوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
په پښتنه سیمه کې عموما د پولیو کترو په اړه باندې بیلابیلې پروپیګنډې خورې دي چې پکې ځنې د مذهب سره هم تړل شوي. خو پښتونخوا کې اکثر علما د دغه پروپیګنډو نفي کوي او مولانا اختر شیرانی وایي چې د پولیو کترو کې هیڅ غیر مذهبي عنصر نه دی شامل او د خپلو بچو ته هم په تواتر سره په کترې ورکوي.
زه خو خپل بچو مسو ته ورکوم پولیو کترې باقاعده، او خلکو ته هم دغه وایو چې دغه کده یو مرض علاج وي او سړی ټول عمر یو ماشوم تباکاری د زندگی نو تر مخ کې د احتیاطي علاج خو د خو سنت هم دی او علما هم د غراته وایي، نو د خو ډیر ښه شی دی. زه خو یم سي د لوی مجرم دی دا سړی چې د غفلت لواجه د دی بچي یو خو وسنه رساږي او یو تاله کورته یو علاج درې سي او بیا هم نه کوي، نو د خو غفلت ته مجرم دی اصل انتهایی مجرم دی.
پښتنه سیمه چې لیک لوس کچا پکې کمه ده او غیر تصدیق شده خبرې پکې په تیزی سره خوريږي، او حافظ حسین احمد وایي چې عام ولس کې پوهه زیاتولو لپاره د پولیو په اړه زیات او آسان معلومات خوره کی.
دغه چې کم جهالت دی یا لا علمی دی د دې وجې څخه د دوی لپاره د دوی مخالف کې افواهونه په خلکو کې په عوام کې راغلي دي. چا وایي چې دغه څخه نامرد کیږي، چا وایي چې دا چې استعمال نو بیا کوشنیان کم کیږي، چا وایي چې دا انساني جسم د پاره او بدن د پاره دا نقصان دی دی. نو ضروری دا دی چې موږ د عربو روپے په دې باندې خرچ کړو، نو ضروری دا دی چې موږ ماهرین دا چې کم کثرې دی د دې فارمولا دا دغه واضح طور باندې په عوام کې مشتهر کړي، پدے باندھے علما تم دا شے ہوا آئی چدا پدے کدا شے دے حرام شے نستا نور دا سی شیان نہ دے بلکہ دا 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 دو اجزا دے اور دا دا انسانی جسم دا پارا دا کشنیان دا پارا نقصان دے نہ دے. نو آگا فائدہ دا دے چی یو سڑے یو مستند شے خلق دا مخ کی اڑان دکی.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو کورنۍ داسې دي چې خپلو بچو ته پولیو کترې نه ورکوي، او بیا اکثره هم د دغه کورنو ماشومان د ټول عمر لپاره مزوري ښکار شي. خو ماهرین وایي چې اوس انکاري والدینو دغه شمیره په کمیدو ده چې پکې زیات کردار د مذهبي علماو لخوا مخې ته راغلي د پولیو کترو په حق کې فتوی دي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، کتگی خلقی
چپ پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي
تو خوزونو مهم تا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د بشری حقوقو د مقصد د ودی د پاره نوی ټکنالوژي یو اهم وسیله ده. اگر که امیرانه حکومتونه به په آنلاین معلوماتو قدغن لګول غواړي، خو د بشری حقوقو مرستیالان، صحافیان او عام استوګنی نه یوازې د بډو خورو، د بډو رشوتونو او د نورو ناولو کارونو او د بشری حقوقو خلاف ورزي بهر دنیا ته د ښکارا کولو د پاره آنلاین ټکنالوژي په کارولې شي، ولې خپل همخیالو خلکو سره په رابطه هم ساتلی شي. تیر کال یو سلویختو ملکونو داسې قوانین یا خو منظور کړي دي یا مسودې تیاری کړي دي چې د هغو لاندې به آنلاین تقریر کوونکو ته یا خو سزاګانې ورکولی شي یا به په دې اسانۍ د دوی په سرګرمو بندیز لګولی شي. ډیر حکومتونه ورځ په زیاتي ویب پاڼو ته د خلکو رسایي بندی، ځکه چې دوی دا ټکنالوژي ځان له ضرري ګڼي او دا شان آنلاین تقریرونه یو جرم ګرځولی دی. د مثال په توګه تاجکستان کې حکومت وخت په وخت سوشل میډیا ته د رسیدو په لار کې خندان اچي، په دې کې فیسبوک او یوټیوب هم شامل دي. د ترکی حکومت هم د مقامی انتخابونو په موقع د مختصر وخت لپاره یوټیوب او ټویټر بند کړي وو. په چین کې د حکومت لخوا ویب سایټونه دیمار بند ساتلې شوې دي، ځکه چې په دې د تایوان یا د دلای لاما غوندې متنازع معاملو باندې بحث مباحثې روانې وي. چین خو یوازې په انټرنیټ ټکنالوژۍ نه بلکې په نیویارک ټایمز هم بندیز لګولی دی. د چین حکومت په دسمبر کې د لوی شمیر کسانو جی میل بند کړی دی، کم چې د دنیا د ټولو نه لوی ایمیل سرویس دی. نورو ډیرو حکومتونو د بشری حقونو د هغو مرستیالانو د رئیسارولو دپاره نوي قوانین منظور کړي دي چې د خپلو زړونو بړاس د انټرنیټ په ویبپاڼو اوباسي. په دې لړ کې نیولی شوو ډیرو کسانو ته د اوږدو قیدونو او جرمانو سزاګانې ورکړې شوې دي. دې نه علاوه د والو ټکولو او د ملک دننه یا د ملک نه بهر د ملک بدرکولو سزاګانې هم ورته ورکړې شوې دي. په ویتنام کې حکومتي واکداران په هغو کسانو ویرې ترهې تیری یې خلاف انتقامي کار روایه کوي او گرفتاری یې چې په بلاګونو د حکومت خلاف د خپلو خیالاتو سرګندونه کوي. خو د آمرانه حکومتونو لخوا د رای خیال په سرګندولو، د بندیز لګولو او آنلاین معلوماتو ته د دوی د رسایۍ په لار کې د خنډانو د راپورته کولو باوجود د بشری حقونو مرستیالان د سیټلایټ ایمیجری، ویډیو او کراود سورسینګ ټکنالوژۍ په شان د معلوماتو راغونډولو او بهر دنیا ته د ښکارا کولو لپاره نوي نوي ټکنالوژي استعمالوي. نن ورځ په ګرد نړۍ کې مختلفو ملکونو کې د مظاهرو، تباهو او د شر فساد د صحیح خبرونو او معلوماتو خورولو لپاره خلک ټکنالوژي استعمالوي. ټکنالوژي په ایمانداری سره د کار روزګار په کېدو کې او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې لوی لاس کولی شي. په دې سبب د آمرانه حکومتونو د خلکو په رای خیال په سرګندولو د قدغن لګولو باوجود په هر ملک کې خلک نوره زیاته آنلاین ټکنالوژي استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.